باندې ډیر منفی اغیزې لري.
د ژوندون په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله پلار له کوره وشړلم.
تقریبا وکاله تیمورشاهي کې مې کار وکړو، اوروپې ما کور کې نه دا ورکړی.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د احمد خان په نوم د یوې امنیتي پوستې قمندان د نشي موادو قاچاقړونکو ته لوی سرخوږی وي، خو امیر یې پوستا یې بل ځای ته وړي. اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. طالبان ډاډ ورکوي چې د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید صفر سي. د طالبانو مقامات وایي دوی هڅه کوي چې بزګرو ته د بدیل کښت وړاندې کولو له لارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مخه ونیسي. له بلې خوا د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د بهرنیو چارو وزیران وایي دوی به په دې شرط له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي چې د افغانستان راتلونکی حکومت له نشه یي موادو سره جدي مبارزه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
لشتر لږه له 2009 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې د افغانستان ډېر کوکنار په هغو سیمو کې کرل کېږي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي. خو اوس چې طالبانو د افغانستان ډېرې سیمې نیولي، افغانانو او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې بریالیتوب د نړیوالې ټولنې په مرستو پورې تړلی دی. که نړیواله ټولنه بزګرو ته بدیل کښت وړاندې کړي، په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر سي.
موږ و خپلو هیوادوالو او نړۍ ته ډاډ ورکوو چې تر دې وروسته به افغانستان د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مرکز نه وي. خو له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. باید نړیواله ټولنه زموږ سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي چې بزګران نور تریاک ونه کړي. که موږ وکولی شو چې بدیل کښت وړاندې کړو او مؤثر ګامونه واخلو، انشاءالله چې په نږدې کلونو کې د کوکنارو کښت او تریاکو قاچاق صفر کیږي.
د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پر وضعیت په داسې حال کې بحث وکړ چې د طالبانو لخوا یو په بل پسې ولایتونه پایتخت ونیول سو. د دې غونې په اعلامیه کې راغلي چې د دوی د مرستو دوام په افغانستان کې د نوي حکومت لخوا له نشه یي موادو سره په مبارزه پورې تړلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یو کال مخکې د بدیل کښت په برخه کې خپلې مرستې بندې کړې او دوې اونۍ مخکې هم برتانیا د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې په برخه کې له تخنیکي همکاریو څخه لاس اخیستی دی. د مشرانو جرګې پخوانی غړی ګل احمد اعظمي وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام په دې پورې تړلی چې د افغانستان راتلونکی حکومت یوه جامع او مشخصه ستراتیژي جوړه کړي.
څرنګه چې اوس واکمنی دی و تحریک په لاس کې ده، د دې امکان ډیر دی چې له نشه یي موادو سره جدي مبارزه وشي. د مبارزې تر ټولو لومړی او غوره لاره جدیت دی. باید یوه جامع او مشخصه کړنلاره، پلان او ستراتیژي جوړه شي. له بزګرو سره مرستې هم د کوکنارو د کښت مخه نیولی شي. که دا کارونه په عملي ډول ترسره شي، نړیواله ټولنه به هم له افغانستان سره مرستې وکړي او د دواړو خواوو ترمنځ به اعتماد هم پیدا شي.
د امریکا متحده ایالاتونه له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې نږدې 9 میلیارد ډالر لګولي. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وروستي راپورونه ښیي چې اوس هم د نړۍ په سلو کې 50 تریاک یوازې په افغانستان کې تولیدیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ذبیح الله مجاهد وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سي.
آیا پوهیدل است چې په معتادینو ملندې وهل او هغوی ته په سپکه سترګه کتل پر هغوی څه ډول ناوړه اغیزه کوي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحدالله کوشان خبرې واورو.
احتیاط
خپل د کلمې یو استګما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا معتاد ته پوډري خلک ورته وایي، مثلا یو نفر معتادي تداوي شوی هم وي د چوک سر ته لاړ شي مسورکاري ته وایي ته معتاد نور ته 200 ورکوو تا ته 100 لپې ورکوو. یا مثلا ډېر فامیلو کې چې میراث تقسیمېږي وایي ورکېږه چې دا بیا پوډر ونیس کې د حق حفظ شي تر څو چې ته ښه مطمئن نه شو باید د حق ورته ورنکړې. دا خپله ده ته یو ناامیدي پیدا کېږي، کېدای شي چې لاړ شي مخدره موادو پسې. ګوره د استګما په مجموع کې د مملکت په سطحه باندې ده ډېر قوي کار په کار ده، ته هم د رسانو له تاریخ نه، هم د مکاتبو له تاریخ نه، هم د ملا صاحبانو له تاریخ نه، د مسجدونو د منبر له تاریخ نه، چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده، تداوي لري.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ځینې معتادې ښځې تر درملنې وروسته له خپلو معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي او ځینې جلا کېږي. د احتیاط د درملنې ډاکټران وایي چې ډیری ښځې د خپلو میړونو لخوا په نشو باندې اخته کېږي، ځکه نو تر درملنې وروسته هم نه غواړي چې بیرته له خپلو معتادو میړونو سره یو ځای شي. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا میرمن چې خپل مستعار نوم ګلالی ښیي، ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کالو راهیسې د نشې پرېښودلو هڅه کوي خو میړه یې د درملنې مخه نیسي. دا وایي چې څو ځله یې نشه پرېښودله خو میړه یې بیرته په نشو اخته کړه. اوس چې ګلالۍ نشه پرېښي او روغه شوې ده، وایي چې دا ځل یې هوډ کړی چې له میړه څخه جلا شي او د خپلو اولادونو روزنه او پالنه وکړي.
ما خپله پریکړه وکړه چې نشه پرېږدم. لومړی مې میړه نشه پیل کړه، وروسته یې ماته لږ لږ نشه یي مواد راکړل او زه یې هم ورسره معتاده کړم. دا چې دوه اولادونه لرم، خپله مې د نشې پرېښودلو پریکړه وکړه. میړه مې نه غواړي چې نشه پرېږدي. دوه ځله مې بستري کړ خو کله چې له روغتون څخه رخصت شي بیرته نشې ته مخه کړي. تر څو چې سم جوړ نشي ګډ ژوند نشم ورسره کولی.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له معتادو میرمنو سره د مرکو پر بنسټ څرګنده شوې چې ډېرې معتادې ښځې خپلو میړونو له دې ډاره په نشو اخته کړي چې ورڅخه جلا نشي او له دوی سره پاتې شي. ډاکټران وایي چې نارینه معتادین ځکه خپلې ښځې په نشو اخته کوي چې په راتلونکي کې د دوی د نشو مخه ونه نیسي او دوی په خوندي ډول نشه وکړي. په دې اړه ډاکټر ماروخ صافی وایي چې د معتادو ښځو تر درملنې وروسته د هغوی معتاد میړونه هڅه کوي چې بیرته ورسره یو ځای شي او د دې ترڅنګ غواړي چې هغوی په زور په نشو اخته کړي. همدا وجه ده چې ډېرې معتادې میرمنې تر درملنې وروسته له خپلو میړونو څخه طلاق غواړي.
ډیرې ښځې تداوي کیږي بیا نشه نه کوي خو میړونه یې نشه نه پرېږدي او ښځې د طلاق غوښتنه ځینې کوي. کله چې موږ له دې ښځو څخه پوښتنه وکړو وایي چې ما اوس نشه پرې ایښې او روغه شوې یم، بیرته پر هغه لاره نه ځم، نه غواړم چې بیا بدمرغه شم. میړه مې نشه نه پرېږدي، که کور ته ورشم بیرته مې په زوره په نشه اخته کوي.
د ډاکټرانو په وینا په ځینو حالاتو کې معتاد میړونه خپلو معتادو میرمنو ته طلاق ورکوي خو تر درملنې وروسته بیرته ورسره یو ځای کیږي. فاطمه یوه له همدې معتادو میرمنو څخه ده چې میړې طلاق کړي خو میړې نه یوازې دا چې نه غواړي بیرته ورسره یو ځای شي، بلکې غواړي چې په نشو یې هم اخته کړي.
معتاد سوه ما خاوند کور ووت، هر څه چې و ټوله خرڅ کړه، نه پدار نه مادار و هیڅ کس نه و. دا غدم زما وارثم نه و. د ماته جواب راکې ولې و غوته لاس غوته درته لګو مال ما ته لزت معتاد غوته نه قبل و ما کله ما غوته ولګو لستا غوته بیا قبلېږي سړي لاس غوته راته ولګوي. دا عمل می پات سچولاړه م بیا ما غم خاوند رات شیطان سو قبرستانو کې ودی ولا م سره شمالي بازار کې کور دی درته له خزر خیت زوا و.
دینی علمان وایي که کوم معتاد میړه خپلې ښځې ته پر یوه وخت درې ځله طلاق ورکړی وي، په دې صورت کې تر درملنې وروسته له هغې سره نشي یو ځای کېدی. په دې اړه مولوي احسان الحق حنفي وایي
هغه خلک چې معتاد دي او یا میرمنې معتاد دي دوی د میرمنو د اعتیاد په وجه باندې د مشکلاتو په وجه باندې هغوی ته طلاق ورکوي او بیا چې کله روغی شي صحت پیدا کی بیرته دوی ورسره په یو نوی شکل باندې ژوند اختیاروي. د اسلام د سپیشلی دین نظر په دې باره کې همدا ده چې دغه خلکو طلاق زجرن واقع کیږي، ځکه دا داسې یوه نشه نه ده چې په دوی باندې چا په زور کړی ده، بلکې دا دوی په خپله خوښه باندې دا کارونه کوي. نو لهذا کم خلک چې خپلو میرمنو ته طلاق ورکی او دا میرمن د تداوی نه وروسته روغ شي، نو دغه خاوند په هیڅ صورت حق نه لري په دې شرط چې درې طلاق یې ورکړي وي. نو درې وړه طلاق ور باندې واقع دي، حق نه لري چې دی بیرته له خپلې میرمنې سره یو ځای شي.
نشه یي موادو د ګلالۍ او فاطمې په شان ډېرې میرمنې له خپلو کورنیو څخه جلا کړي دي. دغه ډول میرمنې اوس دې ته چمتو نه دي چې له خپلو پخوانیو معتادو میرونو سره ګډ ژوند وکړي. له دې ډلې څخه ځینو میرمنو له خپلو میرونو څخه طلاق اخیستی او ځینو یې د اوسېدو ځای نه لري او له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې معتادې میرمنې تر درملنې وروسته له معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي.
نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، ته خامخا قاچاقبر دي، ته ستې کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د نشې موادو د ډیروالي یو لامل د بیلابیلو نشې موادو د کیفیت ټیټوالی دی. دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي نشې مواد پر معتاد څه ناوړه اغېز کوي، د بې کیفیت نشې موادو د معتادینو درملنه څنګه کیږي او څنګه کولای شو چې د ټیټ کیفیت نشې موادو مخه ونیسو، په دې اړه مې د نشې موادو د درملنې له یو متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې څه ډول نشې مواد د ټیټ کیفیت لرونکي بلل کیږي.
نشې مواد بې کیفیت مواد هغه مواد دي چې مثلا ازرار ډېری متد کله چې استفاده کوي زری خرابوي، خیم نه نشه کوي، مواد دوزم پکې زیاتیږي، دا د غوی په ژبه باندې بې کیفیت مواد ده.
د ټیټ کیفیت نشې مواد د لوړ کیفیت په پرتله پر معتاد څه ناوړه اغېز لري؟
د ټیټ کیفیت لرونکي مواد د هغه په ترکیب کې نور کیمیاوي مواد شامل او صحیح نه تصفیه کیږي، مضره مواد زیاتی، زهري مواد چې ډېر تاثیر کوي هغه صحیح نه تصفیه کیږي. د دې لپاره ناوړه اغېزې د ټیټ کیفیت یا بدون د تصفیه موادو ډېر د نسبت هغه لوړ کیفیت مواد ده.
د بې کیفیت نشه یي موادو معتادینو درملنه څنګه ده؟ اسانه ده که ګرانه ده؟
مجموع که مشکل ده، ترکیب کې څو مواد ده، نو دې لپاره د منفي اغیزې ډېرې، یعنې خپل دماغ ډېر متاثروي، مختلف رواني امراض منځته راوړي، دغه درملنه لږ ذره مشکل ده. لوړ کیفیت مواد ده، نن سبا په بازار کې هیروین ده یا مثلا شیشه ده، همداسې کنابیس یا چرس ده او نور استاکزی یا دا تبلیت کا ده، په مجموع کې کیدای شي چې دغه ټیټ جوړ شي او ټیټې ارزانی لوړې قیمتي.
د ټیټ کیفیت نشه یي مواد معمولا ارزانه وي. آیا د نشو د ډېرېدلو یو علت به همدا د ټیټ کیفیت نشه یي مواد نه وي؟
هر څومره چې ارزه ډېر وي، ارزانه تقاضا هم باندې رول لري. نو که چیرې مثلا مختلف مخدره مواد قیمتي ټیټ وي، هغه څوک چې استفاده کوي هغه نه پوهېږي چې د کیفیت څنګه ده، ولې چې هغه لابراتوار کې نه ده تجدید شوی، هغه خبر نه ده. مقصد هغه په دې تمه چې دا ښه مواد دي. متدین ته شته معلوم ده چې اکثریت پیسې نه لري، اکثریت اقتصاد خراب ده، نو هغه ارزان مواد پسې ګرځي. نو کله چې ارزان مواد لاسته راوړي او استفاده وکړي هغه ناوړه اغېزې ډېر ده. کېدای شي چې مثلا جامعه کې سبب د پیشرفت د احتیاط شي. فلم په افغانستان کې چې دغه کټګوري شي دغه مواد خره دغه مواد خنه د مشخص سیستم نشته لابراتوار نشته تحلیل تجزیه شي او په زمونږ غت مرکبه مواد ورته معلوم شي کوم مواد د کده بیا مغز د تداوی چاره ورته تنظیم شي. مثلا یو په هیروین کې موږ ته چې مریضان راځي سو رقم اراز علائم لري لس نفر دغه لس نفر د ترک علائم سره توپیر لري نو دینه معلومی شي د کې مختلف مواد دي مختلف اراز علائم لري نو کې شي چې مواد او کیفیت مختلفي د یو مرجع او مرکز نشه چې د تحلیل کې لایس کې چې کوم به کیفیت د کیفیت څنګه
ستاسو په نظر یې لکه یت څه د ولې تر وسه پوري موږ په دیني توانې دي چې دغه یو لابراتوار ولرو چې هغه مواد تجزیه کی او ټیټ کیفیت او د ښه کیفیت د لودونکو مواد معلوم کی.
دغه لابراتوار تحلیل او تجزیه بین سکتوري مثلا د صحت عامه وزارت داخلي محترم وزارت دوی مثلا دنده چې د لابراتوار جوړ شي دا ډېر ګران وي. دغه لابراتوار جوړېدل چې تر اوسه نه دی جوړ شوی دا نو غیر لري چې نه پوهېږم چې دوی ولې تر اوسه نه دی جوړ.
څنګه کېدای شي چې د ټیټ کیفیت نشه یي موادو مخه ونیول شي؟
نور مملکتو باندې باید لابراتوارونه هر مواد چې بازار ته راځي منظم شکل تر هغه تحلیلیږي او تجزیه کیږي. چې متاسفانه په افغانستان کې موږ نه لرو داسې لابراتوارونه. امید چې په آینده کې موږ داسې لابراتوار ولرو چې هر مواد چې راځي د تحلیل تجزیه شي ترکیب یې معلوم شي او د ترکیب په مطابق هغه تدابیر پلان به ورته جوړ شي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپوخ پریږي او اوس ته خاطرې وارده. د لغمان ولایت دیرس کلن ژوندون په 13 کلنۍ کې نشاله چرسو څخه پیل کړه او تر خیخې پوري ورسید. دی وایي چې تر نشې مخکې مې خیاطي کوله او ښه ګڼه ګوڼه مې درلوده، خو د نشو له امله مې هر څه له لاسه ورکړل. دا چې ژوندون ولې معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
13 کلن وم چرس مې شروع کړه، تقریبا 13 کاله کېږي چې چرس وهم. دغه بد خلکو سره چې کېناستېدلو په دې غم واوښتلو، تونی سه ودوت وه، تونی سه ودوت وه، انډیوالانو د لاسه. بس له 13 کاله راغلم تیمور شاهي ته، تیمور شاهي کې مې خیاطي و، دې کې بیا په شیشه واوښتلم. هسې شیشه کې چې په دې راغلم چې یو بله ملګری مو پوډري وغه، دا مې تداوي ته ویوړه لغمان ته. دو شپې دو ورځې شفاخانه راته وخت ورکړل. هغه په کور کې مې وساتله، پلار هم راسره جنګ وکړه، وایي څه خلک د کور ته راوړې، لږ ملا راوړه، قاري راوړه، بل راوړه. پلار خو سر ته ولاړ نه و، اور هغه سره مې یو څو دمه چووهله. دا شیشه وروره په مغسې خدای را وسلمونه دوه کاله تخته مې شیشه وهله. مخکې مې وروره ورځ کې شپږ جوړې مخکې ګنډله. دا نشه چې باندې راواوختلم، درې جوړې باندې وسه نه و چې ما درې جوړې م ګنډله. سلیرې ساته نشه مې کوو که مې کار کوو. دکاندار بیچاره بس دکان راته خوشی کړی و، خپل دکان راته جوړ کړی و، شاګردان کاریګران را سره کار کوو، درې څلور کاریګران. داسې وخت راغی چې وروره دکان یې په نیمایي خرڅ کړو، درې وشړله. دا پوډر چې ده وینه خوري او شیشه چې ده هډوکي خوري. چې اوسوک درته خبرې وکړي هغه خبره در باندې بده لګېږي. هغه ځای پرېږدي، وایي داسې ځای کې اوسم چې غیر د الله نه اوزه نور بنده ذات هلته نه وي. تقریبا وکاله تیمور شاهي کې مې کار وکړو، اورو پیما کور کې نه ده ورکړی ده. پلارم کور نه وشاړنو مې زما اوس نو هیڅ په درد نه خوري. چې مور او پلار به نه و کور کې، یا به ویده و غرمې کې، یا به وروره یو چیرته یو شی هر شیم چې کوو ځان ته م کار ویستله. مصالحې دغه دیګي و، دغه کاسې و، دغه شیان م کور نه ویستله خرڅوله. هغه چې وروره دوه درې زره کېده، په 200 په 300 م ورکوله چې خپل کارم به اجرا کوو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واوریدل چې د محمد ولی په نوم یو معتاد د نشول عمل پلار له کور څخه شړلی و.
زهرو کاربن، په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې احمد خان پر یوه لاره د امنیتي پوستې قومندان وي او د نشې موادو قاچاقړونکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی وي، خو امیر یې پوسته یوه داسې ځای ته وړي چې هلته نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان تعجب کوي چې د ده پوسته ولې دې ځای ته راوړل سوه، خو ناڅاپه یې په زړه کې یوه نقشه ورګرځي دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
لیمې لوری
بلې پلارا
څوک دی، چا سره خبرې کوي؟
حاجی انور اکا دی.
ورته ووایه چې راځه.
ښه پلارا.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی مو شي، په خیر راغلی؟
په خیر یو سه، په خیر یو سه.
راځه راځه دغه ځکینه، خدای دې خیر کی، څنګه په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبر یې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا ښه یم، تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسو یوه امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زموږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو احمد خان ښیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی، ټول قاچاق بران زدې تنګ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس څور سره وکړو.
حاجي صاحب انور خانه، ته خو قاچاقبرې ډېرې پیسې لرې، یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکومه نه منې، څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بدو باندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې له لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب تا ته خو ګران کارونه هم آسانه دي.
آسانه خو دي، خو مطلب چې ته سر خلاص کی.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا نه پیسې مې راوړي دي، تا دې ورته وګوره، پوره لس لکه دي.
چې داسې ده نور یې ما ته پرېږده، بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه، تر دې وروسته بېغامه په دې لار خپل قاچاق کوه، خو ګوره زما برخه مه هېروه، لکه د نن همداسې مې خوشحاله ساته.
بس بېخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
قومندان صاحب، موږ ولې پوسته دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشه یي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشه یي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي، څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شي چې چیرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب. قومندان صاحب، دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو.
هو دا زموږ پخوانۍ پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشه یي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پېژني. ما ته هم قومندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتېرو په همدې دره کې پټ شئ، هغه لن د موټرو چراغونه ښکاري، لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ګانونه چمتو کړئ.
کماندار صاحب هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور
اوهو دا څومره لوی قطار دی، هغه د وسلې هم ورسره دي، خامخا قاچاقبران دي.
هو قاچاقبران دي، بس اوس یې وخت دی.
پولیسو اور!
زلمی خانه د دوی لخوا ډزې ودرېدې، فکر کوم وسله والې تښتېدلې دي او ټول موټر ودرېدل. درځه چې ورشو موټرونه وګورو.
سمه ده قمندان صاحب. اوهو قمندان صاحب، دا موټر خو ټول له هیروینو ډک دی.
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی. تاغه نور موټرونه وګوره، زه به مرکز او خبریالانو ته خبر ورکړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو ل آزادی رادیو.